دونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړي د شرعي له لحاظه او د شرعي نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم ښودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوې، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولې په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوې ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوي. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د مېرمنې لاس هغه کوي چې دا خرما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې وه. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی، حق مالکیت، او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ استاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړي چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره مهم او اساسي ټکی دی زمونږ اساس د شریعت له لحاظ او زمونږ اساس د دین له لحاظ مجموعاً د سه خل د خبر راټول کو هر څوک ماشوم نر خزه لیوانای سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق څوک هم له چا نه اخیستای نسی.
ډیره مننه. کچیرې له چا څخه اولاد پاتې نسی او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ته، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي نسب والا دي عصبیت ورته هغه کېږي که نه چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمېږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثو ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان طریقه
پولیس
وژل
شوی
دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرا سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه آیا شزي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ور کړی. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نسي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه و نه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې، او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جي او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د خزو بیا هم په نسبت د نارینه او خزو د حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځولو له دودونو خبر شي او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي تر ازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل وی درته وړاندې کړي.
درن اوردونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د ورداګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. د دې خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس وکي او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي کورو ته ورسې د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
وفي الله ستنګ دای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته غور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی اکثره ته د پور کې دا پاپړ او پلی
د خاغلی ستانګ زی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي. خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره تر سره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې امه خانه موږ ته وایي په دې کې موږ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کو کوم ملمانه سراجي یو چای در لزغنه یو طرف نور ارشی شي دی او تا چوي تر درې مورزي پوره. او بل مسله د دعا او د هغه دا موږ اکثره خلک دی دا وایي فریاد د ناروا کړی او خلکو غم نور نه وځي.